Radio.
احمد شبریان در ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. زلمی خلیل زاد هیله مند دی چې د اختر په ورځو کې به په افغانستان کې اور بند وشي. په کندهار کې د رویټرز افغانستان خبریال تر وژلو وروسته د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان د امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. د دې خبرې مجلې پورستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واورئ.
د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو. ظرف د اولس ورځو کې دوی څخه بچي راوځي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید. سویډن له خپلې خاورې د وزر افغان کډوالو د ایستلو بهیر وځنډاوه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د بشري مرستو د رسولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو نږدې شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس سره خبر ورکړی او د دې معنا دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د غړي ترکیې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. د 2000 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته لومړی امریکا ورپسې ناټو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د وتلو ژمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیري به د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسي. په سپین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو عکاس له وژل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش سریخی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبري اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینری سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې سریخی یو زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وې. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیره شپه د دانش صدیقي د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د ازادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا پر ضد استرازینیکا، سینوفارم او جانسن اند جانسن واکسینونه تطبیقېږي. د عامې روغتیا وزارت ویاند د سکیر نظري تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې واکسینونو کمپاین به په ټول هیواد کې دوام وکړي.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نه کمرغه اوس مهال په ټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو. د عامه روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون کسان واکسین شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر له 6000 کسانو اوښتی او نږدې 1.8 لک کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هېواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او له دې سره هېواد ته د شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو د روان جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو شخ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د سنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د روانې اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپل هیواد نه باسي. د سویډن د مهاجرت ادارې ویلي دي چې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته خبر ورکړل شوی و چې افغانستان ته به واستول شي. ویل کېږي چې په دوی کې ډیری هغه افغانان دي چې له ایران څخه سویډن ته تللي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکي وګړي بیا اسرې کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړی بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یوه لیکلې وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال آمین محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بېرحمه حملو څپه هم یوځای شوې ده. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅکله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې را او زیاته یې کړه. ملګري ملتونه او همکارې مؤسسې یې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.6 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د هالنډ وی محکمې د سوریې یو وګړی د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنګي جرایمو کې د ګډون په جرم په 7 کاله بند محکوم کړ. د رویټرز خبری اژانس سره راپور لمخي د محکمې د قاضیانو په حکم کې راغلی دی مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهه النصره په نوم د افراطي ډلې غړی و. دا ډله د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د یوې څانګې په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریې د یو ټپي شوي دولتي سرتیر د اعدام د صحنې په ویډیو کې د احمد الخضر اواز پیژندل کیږي. د اسیر شوی ټپي سرتیر په 2012 کال کې اعدام شو. دا خبرونه د سازي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د هیله مند دی چې په روان اختر کې به په افغانستان کې اوربند بشي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني. ښاغلی خلیل زاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمهیز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمهیزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه وکړې. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یې ویل د دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې یې کلابندې کړې وې او نیولې یې نه وې ونیسي. خو د زیاته کړه چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتی اټکلونه ښیي چې له لسو زرو زیات جهادي جنګیالي په تېره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم، هغه هیواد چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي، د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربان ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوهې ته وخوځېد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پلازمینې دوهې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوهې ته روان دی. طالبان مخکې دوهې ته د دغه هیئت د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر له پیل وړاندې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم د دغه پلاوی غړي دي خو نومونه یې وانخیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوهې ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزي صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمیر میرمنې او دیني عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې موږ یې په استازولۍ خبرې وکړې.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسېدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوهې ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله له خوده چې دغه پلاوی سفر به خي پایلې ولري. ټاکل شوی و چې په خوانه افغان ولسمشر حمید کرزی هم دغه پلاوی په ترکیب کې دوه تولاړ شي خو نو موري د نامعلومو دلایلو لامل له دې سفر ډډه وکړه. خود کابل په هوایي ډګر کې لیاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم ویل چې د پلاوی پیوړی او با صلاحیت دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناڅې ته ویلي و چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوهې ته دغه پلاوی د سفر هرکلی کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې بیا پیل شوي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. دا پلاوی داسې مهال دوهې ته سفر کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیستی او له بېلابېلو ولایتونو نه هره ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس سره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفو وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې.
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سره ښارګوټي کې په آزاد فضا کې ژوند کوي.
موږ خورز غواړو، حرامي غواړو، لږی دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې زمونږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ونه دي او دوی افغان ځان ته ووایي وسې چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پرته دا یې چا خور لور ده؟ ټول زمونږ تاثیر دي که دوی خور لور هم درته مقدر دي. دغه تباهي دی او بربادي ده، د خلکو چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمي کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د 40 ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بد کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې، چې په دې منځ کې 4,500 کورنۍ ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډېر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسېره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رویټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوشش لپاره تللی و پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لورې له ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې په شته تاوتریخوالي باندې موږ سخت خواشینی یو، خفه یو. همدا چې په مجموع کې په ټوله هېواد کې دغسې سختي او جګړې وژنې روانې دي، ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي، چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواک سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمې ساحې لاندې کوي، هغوی سقوط کوي، فعالیت یې درول کېږي. په دغه لابطه موږ ژور خواشینی لرو، اندېښنه لرو او غږ مو دا ده په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواوو باندې مو غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي کړي.
په دې تیر یوه کال کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي، د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټولو هم دا خبره کوله چې لشکیل خو غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوه، بل ګام باید څه واخیستل شي؟
موږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده او پاملرنه ده چې متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پوهېږي او نه هم مقابل لورې دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې موږ سره همکاري کوي. د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې، راجستنو کې، ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لورې هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي. که دولت څېړنه نه کوي، عاملین نه نیسي، مخالف لور چې دا غوی یواز دې ودا پر د ولو باندې چې دا کار مونږ نه درکړای په دا شال کې چې مونږ هم ایران ساتینو د ژورنالستان وژنې څوک د دې ته مشکلات څوک جوړې ستونزې څوک جوړې دغه نو رسته ګامونه غاښ په نړیواله ټولنه باندې د ملګرو ملتونو باندې امنیت شورا باندې وو باندې مونږ غږ کړی وو د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مونږ غږ کړی وو په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړه لورو باندې تر څو د ژورنالستانو
هاشمی صاحب د دا دانش صدیقی د وژلو په ارتباط آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیشه کې ک څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بې پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې د سي غوښتنه د افغانستان د خبريالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار تر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی پر رابطه باندې، بلکې موږ د ټولو شهید شو وژل شو افغان ژورنالستانو پر رابطه باندې هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغوی د بې پرې څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنان وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیوالې ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلانیو باندې هغوی هم اکتفا کړې ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
معید هاشمی. په خوست کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله سږ کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی. نور په دې راپور کې
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګ دي کېدو دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د څارویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو اولسو کلونو راهیسې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال مارکیټ د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو پر ځای داخلي مالونو نیولی دی.
او همدغه سي خرڅلاو یې بيخي کم دی، مارکیټ بيخي نشته، مال بيخي زیات دی. د ولسوالیو مالونه دي، غرونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنگونه دي په ولسوالیو کې. د دې له امله څنګه څو مال چې دی هغه ارزان ده. د نور چې دی افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالیو ولایتونو کې جنگونه دي. د دې له امله خلک د کورونو نه مالونه وبسي خرڅوي.
یوسف وایي د وروستیو نه امنیو له امله د کورنیو د بې ځایه کېدو او د کرونا وبا له امله خلکو ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو له کبله سږ کال د څارویو بازار ډېر کمزوری شوی او د بیو پر راټیټېدو یې هم اغېز کړی. خو د ملونو په د پیر او پلور ځای کې یو بل سوداګر مسجان له هم لوی اختر ته پاتې دوه ورځې غنیمت بولي. دی وایي اختر ته په پاتې درې ورځو کې د څارویو پیر او پلور څو برابره زیاتېږي. له ده مې وپوښتل چې آیا د څارویو د روغتیایي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځایي چارواکو کوم مسؤلین هم راغلي؟ ده وویل
یاره خو که داسې ته ویا ما چې دی داسې په غرو غولي دي، پایتی په ډول داسې نه دی غولي. میره چې څیک روغ وړي حضرات کې مثال به ټولنه شته، ارغ وړي چې مثال به داسې روغ شي، غوري غوري تجارن روغ وړي چې مثال داسې مشکل دی تګه په پیږې په دې رسنونو هغه یخڅي چې دا په پوی نه شي بیا روغ وړي. بیا خو داسې حیاتی په ډول نه دی غولي چې مثال منډي کې دی چیک ځناور سره وي.
د خوست ښار والی ریاست د ښاري حکومت والی امیر محمد الله شیرزی وایي د څارویو لپاره د یو داسې مناسب ځای په لټه کې دي چې د څارویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول تر څنګ لازمې ټولې اسانتیاوې ولري. دی وایي
تر اوسه دغه انتقال شوی نه ده، یوازې ښاري نظم کمیسیون ته موضوع پاتې ده تر څو هغې کې په دې تصمیم ونیول شي چې مال منډۍ له ځای نه انتقال شي. په هغې کې د مال منډۍ تر څنګ اړوند ټول لازمې اسانتیاوې په هغې کې شتون لري چې په دې هڅه کې یو تر څو کشترګاه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي چې هلته حلالېږي هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړل شي، غوښه یې په نښه شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د څارویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیایي کارکوونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو څارویو پر ځای داخلي څارویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د څارویو سوداګري سخته شوي، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره څاروي شته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د بشري کړکیچونو د طوفانونو له کبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بې اثرې پاتې دي او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بې اثرې کړي او د ملکي وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرس پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یوه لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشري مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتله زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبا له کبله نشي کولی د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتیرس زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅکله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې ده. دا زیاتوي چې ملګري ملتونه او همکارې مؤسسې هڅه کوي چې په سږني کال کې د نړۍ 1.6 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګری سیمه د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو ووژل شول. ګوتیرس وویل چې په افغانستان کې د سږني کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 29 او د ښځو مرګ ژوبله په 28 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلی ګوتیرس د سوریې او ایتیوپیا د بشري کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د بشري مرستو د رسوونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، ښوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشري تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړه لیکونو د ملاتړ په برخه کې